افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شار زافر وای هواد د هغون ستړي کیدونکو افغان جنوم لاټړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادۍ په برخه کې لخندونو سره مخامخ دي. کرن ډیکر پرون جمعه د جنون نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلی چې افغان انجلی هر ورځ د زدکړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو جنونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د انجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیان لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو انجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزنجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د خزنجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړې د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغېزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه. او هم یې د یوه بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې تلنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. غزیه تکړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د 2 ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو له پرونی کتنې مخکې خبر لاندې وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیز اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیې په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی. خو ایران د لویدیځ د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بي پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمني پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانې او بې پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمني کې تم شو. تر دې مخکې په جرمني کې د امریکا د متحدو ایالتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یوه نړیواله سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونه شو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاوه چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پاڼو د شنډلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټه الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره یې ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته له بېلابېلو سیمو په سلګونو کسان وررسېدلي خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوې وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو غږ کړی و پرون پیل شي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتین ویلي له تیرو 2 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسېدل ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتین زیاته کړې چې تر اوسه د ولسي قافلو 40% د جرګې ځای ته رسېدلي او نورې قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکي حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولي وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لاري په پښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې په پښو باندې را رسیږي بیا خو پر وخت باندې نه سره رسیدلی. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټو، آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګه سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوي یا هغه چې براله هغه به وسوځل سوي. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیول سو یا غوته به دمکیانې ملاوسوي. زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14 یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیې ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیې تر خپرولو مخکې په یوه ویډیویي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسېدلي دي. د بیلابیلو سیمو مشران رسېدلي دي. څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي. خو بیا هم چې څوک را رسېدلي دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کېږي انشاءالله. لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی. دا به موږ په ځان موږ او تاسو تیر کړو. خو چې د خپل ملت، د خپل قام، د خپل وطن، د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسېږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د وی لوی قومي جرګې درابللو اعلان شاوخوا 3 میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یو پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپی واچولې او د 4 شمې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه 3 غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د یکشن به پورز د پښتون ژغورنی غورزنګ پر فعالیت بندیز بلاګاوه او دای د ترهګری ضد قانون لمخې یو غیر قانونی سازمان وباله خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې ژغ کړی و چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله خو نن به په ځایي وخت سهار 10 بجې پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې ځنډ به د دې جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي؟
جرګه ته د تاریخ ملګرو غورزنګ ملګرو پره تیاری نیولی وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې. دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو ورسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې لالته زموږ په ملګرو باندې دزی موکړې زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورزنګ خامخه دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خند جوړ نکي نو داسې یو ترتیب جوړ کړي دی رااله چې یاره بس موږ له خوا اجازت دی که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي خو برته هم ملګري پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر بنه کوي. که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی نو دا کېدای سي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ور رسیدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات چونلې بند کړی دی د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي د بنو ملګري هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګري د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دی رسیدلی. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیله مو کوو جرګې خپله کاروایي روانه کړي.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشن به پورز د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورور سوي. پیلمې کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډیر زره انسانان قبایلي مشران سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په والا فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی. تر اټکل هم دوه چند درې چند خلک دي او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دوشنبه ته هم وغځولې سي. دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړه هلته اعلانېږي دا غځای به ان شاء الله داسې چې سره کوم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبري نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورزنګ د جرګې په باب مرکه وه. دغه جرګه چې په پام کې وه پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت 10 بجې پرانستل شي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومني
داخله کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کارنستی کولای پنګره ده کارنستی کولای نو دا خزه چی شي وخوري ماشوم لري خزه په دیر سره په تن پر شي کړه دیر سره د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلی دي په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځایونو نه به راتلي او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د هغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې پینځه یا شپږ خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه دنه ډېر نه وو پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور ازاوې هم کار کوو مثلا کېدی سو پلار به یې کار کوو کېدی سو خاوند به یې کار کوو کېدی سو ورور به یې کار کوو یا خور مور نور کسانو ورسره مثلا همکاري یې کوله کار فعالیت یې درلوده اوس دې لپاره چې مثلا که کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغوی خو به کار شوي دي یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسه ته تر شپږ پسه پورته کېږي کاروبار نه وي کور هم کرایه نه نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي پوره کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا صد کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کول نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مو کړه کوم اورز مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت براز څه ده په دیر سره په تل پوره شي کړو دیر سره د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه تلوي خلا موږ جنگونه تیر کړی دي ډېری کورانه یې څه څه فرق نه لري
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلالي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د دې ټوله پلا او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای که هغه هر هیوادی که چومره اسلامی هیوادی تاسو واسه وګورئ د ماليزیا حکومت وګورئ د سنگاپور حکومت وګورئ خپل سعودي وګورئ هر اسلامی نظام چې تاسو وګورئ په هر هیوا کې نووي سره خزي وګه پوګه خو په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډیرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنکو هغه هیواد پرمختګ نشي کولی، هغه جامعه پرمختګ نشي کولی، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولی.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسیدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي. مثلا د اختیار ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم د چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازمانې ښځې دي ورته پروژه کې استادانو جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی د نرمښت وښي او د خپلې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات میرمنې اوس په زیات خویندې درو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاه کار شوي دي، مثلا د نورو غلطو کار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپله په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېرې نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه فیس ترېنه نه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېرې نجونې همدغه یعنې نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمن دانې مې اخلم. زه کور په کور سروې کوم، زه مې له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکوه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راستي زه رویه ورکوم سره غږېږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلا جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی دا. ما دا کار په ایران کې شروع کړی دا. 19 کال می عمر و زل افغانستان نه لاړ ما د سومه اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و زل لاړ ایران ته. هلته موږ ماجر سلو ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیر مشکل و. نو مالته دا تصمیم ونیو هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاو په بخش خیاطي مردوزي و دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار کل ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنې دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیسم او دوی سره مونږه کار کوو دوی غیر فز د کوي ادي اقل ماتم یعنی په دې کې یو اجر دی او ثواب دی دوی ته هم دې چې دوی وکول شي خپل په خپل په خو دريږي ما ساکاله تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوا کسه یو سنټر نه فارغ کړ دونیم سوا بل سنټر نه پنځوس نفر مې بل سنټر
ډیر ښه درته وځي کچې په کومه برخه کې دا میرمنې تاسو فارغ کړې
خیاطي ده چرمدوزی ده مرمردوزی ده دستوزی ده او بل بلستنی دي ایجاب ده دغه چې موږ تولید لرو قالینې دي په دغه کې موږ کار کوو فعالیت لرو
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغ شولې اوس دوی څه کوي آیا کار ځانته پیدا کړی
ډیری چې دی وو په کور کې کار کوي موږ اسناد ورکړي دي رسمي اسناد ورکوم او بل دا ده چې ډیری خزه ولا ما سره موسم په تماس کې دي ما ته وایي چې استاد ته وکولای شي موږ ته یو دایمي ځای پیدا کړي او یو تولیدی خیر د قائد کمی کولای شي تاسو سره کار وکړي بیرته له ما سره کار کوي دا اوس هم د ما هغه شاګردانی را سره کارمندان دي کار پر کوي را سره او ما تقریبا دوه هفته کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نو مې بنا کړای دا
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغه ته ګوري کوم میرمنې تاسو سره کارمند دي کوم چې زده کوي نوې کار زده کوي اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر تر رسیدلی باور وکړه د سې فزیدی چې د غزه چې هر منطقه کې سنټر جوړو ما خاص دې لپاره جوړو چې دوی مسیر د لارې نږدې وستي دوی وکولای سي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانی یعنی باور په خدای وکړه د ما شاګردان شپږ نیم سو نفر ما په چل ستون کې فارغ کړی د غیام یاس کیږي دوی به اته له کورسنګینه له خوره د کارتینونه له دې ځای نه نه وراتلی او ډېرې به تا کرونه دلوده دې موټر قسم درته خرمه چې له دار مان ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندی دوی راتلی اما د ما ولا باور وکړل به مې مرته ډیر خوګې ده ما فیس هم ته ناغسته د چا څه مسیر لری و ما فیس ته ناغسته زه پیدا ما چې دوی نه لری به ما ډیر په علاقه مندی به راتلی نو ډیر مشکلات لري خزه خصوصا هغه خزه چې سرپرست نه لري هغه جونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګانې محتاج دي بارها بارها د خبرې تکرار کړی ما یلې دی بیخی دغه د ما شوار ګرځیدلای دا چې امارات اسلامي د وایډ وظیفه ده چې موږ خلکو سره د موږ خلکو سره لنجونو سره یعنی دوی مرسته وکړه او نور دونرانو نه زده غوړم هغه خلک چې دوی کولای شي چې مثلا موږ ته فروجی راکړي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکړي هغه څه چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غونډې همدغه سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي موږ خواهش داده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره موږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړي چې اوس هم فساد دی داری ده اوس هم پیزاندل ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره خزه چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر ویني او دوی د همدغه خلکو د ښځو حالت ویني دي دوی خبرې واوري دي دوی دردونه ته غوږ ونیسي دوی مشکلات دي ویني
اوس که درته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ دي چې خځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر یې سره قامي پلار مزایمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میمارا ماته چیرته ځي
ډیری ځایو کې هتا په شفاخانه کې چې یو کس د زی تنا مراجعه کوي د وینې د ماینه لپاره دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده ته ولې تنا راغلی زه په خپل سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې نوم به درته ناخلم وړ ما ورځ هم دغه خبر هم د قضیه یې رسوله چې یو کس په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وای او په پنځوس و وای ولې د مارم نه ده و بابا وای زه د چی شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غره د ځای ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وستي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري سې ډېری نهسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم ځای ته نومه بیا پس لغنه زه اقدام کومه دا اوس ما په کوټسنګي کې چې دای ولاید زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږیږم زه د غوډی نه مکتوب واخلم رسمي چې مونږ ته اجازه راکړه مونږ ته ممانعت ونه کړه دا انجونی په لار کې ونه درې دا خبره ستا واقع سره
تاسو مخکې ویل چې د غلطه ګاندې افغانی دی او په خوا کې قالین جوړیږي نور لاسي کارونه دي کوم یو خه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالین ښه خرچيږي افغانی کالی ښه خرچيږي څه شي ښه خرچيږي
بل هم افغانی کالی خرچيږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم همدغه سي افغانستان خلک هوسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې د ذکر اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سول دی او قالین مونږ ته 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد هغه مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلې خپل مواد درلودلې نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنعتي دستي کار څه د غونډې خزي کوي او د ګنډي افغاني کار څه د غونډې خزي کوي یعنی دغه ډیری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي د غونډې خزي کوي کنه د لاس کار غونډې خزي کوي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزي بیچارهګان چې یو میاس دیونی ما میاس په یو جوړ کالې باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیم میاس فکر وکړي دوی ناس دي ورته بیچارهګان شپه او ورځ ورته ناس دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده مور دوزی ده مثلا گراف ده نینی پټي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره د سترګو لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زدا د شپې ورته کینی ډیری کز دي بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی د سترګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د نارینه او جېب د زحمت خځې باسته سره غوړی امدا وای
وو په دې سیمنګ مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې سيدي خو غون دوکانونه دي نارینه و دي یا وخزه چې حالت زی ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نسته چې وخزه تنوي باندې لاړ سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثلا زی مواد راوړي دا د خزو ته ور کوي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شانه اوس کوړي هغه یو چی نه چی ز پیسې ور کوي یعنی په دې لار لاز مونږ ته شکسته لار لاز
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت و او څه و
ولا ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه دي ما میړه موتاد و ما ډیر درد ولید 15 اولاد دي ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دي هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لر مدول ورګانې دول ورګانې می واده کړې وړ باندې می درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې ورکه زوی کې می دل تر سره ده زمن مې پرسهولې دې خارج کې دي ا د درس وای هغه مې د درس لپاره لګلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړه په ما عمر تیر شوی دا مالی دلی ده یو خزته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم درې سال وی کال مې عمر ده دغه اوس زه په ډیر بد شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څه خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم کوم څه ودی وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکي پلان بچی وی افغان جنو ته افغان میرمنو ته چې دوی لزده کړی پاتې دی لکارې راوستلې دی په کور ناست دی تاسو تر خپل توانه پورې لیدل کوي چې کار زمينه ورته برابر کړي راتلونکي پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000 2000 3000 5000 کسه کزي په کار سي زه دغه غواړم چې دغه کزي کار وکړه ادي اقل مونږه تولید هم د مونږه خپل مملکت ته خده هم د مونږه خلکو ته خده هم بیرته سرمایه کیږي ام د افغانستان قالی نیسی مثلا خارج تزی د پاکستان په نام زی دلته جوړیږي مارک وهلکیږي مارک څوک وهی پاکستانی پی وهی پاکستانی په ډیر پورته قیمت باندې خرڅی اما د خپل په مملکت په نامه خرڅی مونږ ته ډیر د تعصب زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهی زه د خلکو تایریان فاطمه
که اوس درته وای چې ولې دی وختل چې راس مثلا د افغانی کالی جوړول زده کې یا د قالی جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دی سره و د ژوند مجبوریت و څه و ولې دې مسلک ته راغلی؟
ولا علاقه خو مې خپل وا واقع سره لورکینه نه دی علاقه وا او بس بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم، 15 کلن له پلار د ما پلار شهید کماندان فرقه اشت، نو زه پاتې سوم ترته دا غدې ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم. په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل، فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی، په منډو کې تیر شوی. وخت چې واده سولم زه ایران ته لاړم، له ایران ته بیرته راغلم، نه کاله بعد ما بیرته شپې مکتب ویلې، ام اولاداره ام چچاداره ام مکتب میل میرم موتاد و کار میم کاو زان می مرساو اولاد می مرساو، نو دغه زون مشکلات و زدی تعال کړم واقعیت سره. په دې چې زده سې سوم لکتیګه غوندی چې هر څونه به مو مشکلات راغله ما شاته واچول، فقط ته همدغه می تصمیم په زون کې ونی او تیڅ بخ بزل خپل لار نه منصرف نه سم. ما ته دا ډیر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غوړم چې د ما ام نه و د ما خسي هغه جونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې جونې لورګانې می دي، غوړم چې دوی مشکلات ونه لري، زه تاسو غوړم د دوی لاس نیوای وکم چې مې تل واسه کیږي ورته کومې تر غوڅ ځوندې بیا چې مړه سومه به خیر ده یو دوه خبره تا وکړه.
bale که داسې اوس راتوای چې افغان میرمنو ته څه ویل لري، تاسو هم د ژوند ډیر سخت تیر کړی مګر بیا مو مبارزه کړې ده، د تاسو په مرکه کې معلومه شو چې تاسو هیڅ کله ماته نه ده منلې. خپل تجربه نه افغان میرمنو ته چې اوس په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي، د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پریږدي، درس نه پریږدي، تاسو دوی ته څه ویل لري؟
هیڅ وخت باید نا امید نسی، په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې نا امیدي لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نا امید نسی، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نسی، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم، نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې یا د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي، شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دسم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري، که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده، دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده، دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي، په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي، یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک چې مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدوکستو وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په وطن کې او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار اوسه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نیسه حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی با دوی ته زمينه مسایده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شین دی او دای لیکل سي دی په منابعو کې ستا د هر خزه چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د پایمر سره وعده وکي د تجار او تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود بیا وروسته هم خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کوو. دا په دې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک څه بده کې شلکی کې خپل خویندې یا خیر یا دا کسان نه پریدي، دا د دوی متاسفانه جهالت دی او بده کې شرعي دلیل نه لري دوی.
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادي رادیو خبريږي اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي درنو زده کوونکو نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو د اروپا د اقلیم په برخه کې نننې درس ته ډیره د اروپا پر سمندر سیندونو او جهیلونو ورټول دی خون کې براتو وای چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خوښه کې لښته سمندرونو او اوبوڅخه د سوداګرۍ په برخه کې چونه ګټه پورته کړي اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاسه شوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چونه مرسته کړي دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوښدو
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه دوهم د اټلانټیک سمندر گاونډي سیمه دریم مرکزی برخه وچه څلرم شمالي برخه قطبي تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي الف جنوبي سیمه مدیترانای آب او هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانای آب او هوا لري مدیترانای آب او هوا دوه ځنګړچاوې لري اول ژمی معتدل او بارانی وي دوهم اوړی یتود او وچ وي د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښ یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي ب د اټلانټیک سمندر گاونډي سیمه په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اټلانټیک سمندر په سیمه هم شهرت لري د دې سیمه هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بلخوا هم وچ او بری اقلیم لري مرکزی برخه وچ بری په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته شمالي برخه قطبي په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمي زیاته برخه شامل ده آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې غنی ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لویې وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه او پیژندله او دا محمد وستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جاهل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جاهلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
چه بلیگی د پوهنی دیوی پریگ دی چه بلیگی چه ذهنو ناوی رو خاند شزو نارو چه ذهنو ناوی رو خاند شزو نارو د تیارو پخ پری دو مزرا خفاده د تیارو پخ پری دو مزرا خفاده خار پما خامو مزرا خفا دے دا وطن جونی مخبل قسمت تجاری دا وطن جونی مخبل قسمت تجاری پتڑلو مکتبو مزرا خفا دے پتڑلو مکتبو مزرا خفا دے